زیاد صورت نگرفته بود.
اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي رادیو یوې بلې خپرونې ته شراغلاست. زه عصمت څاروانیم. د خپرونه د شفیق عیار په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. لومړی هم خبرونه. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وی کله طالبانو سره حساب کتاب ونشي نو شاید افغانستان پر خلکو د سختو محدودیتونو د لګولو پروګرامونو او هدفونو ته دوام ورکړي. د دې ټولنې د شزو د برخې مرستیالي هی دربار پرون ازادي رادیو ته وویل طالبانو تر دوه کاله مخکې پورې دا جرأت نه درلود چې پر شزو د سنګسار حکم عملي کړي.
They were deeply abusive from the beginning. Their abuses
Taliban la paila la shudu sarabat chalan kawa khud waqt pa kire do sar nor ham bat swal do chi wali tal nadi wala thola nahi problem di wana tare da aw mukhalifat ki wana kad no pa azadi sar par makh laal aw sakht mahdudiyatuna tatbiq kad do khpal da siyasatuna yow pa bal tasi amali kawal so chi de taki tara warasidal
د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده څورزی مخی په یو صوتي پیغام کې وویل پر هغو شزو بعد سنگسار او درو وهلو شرعي احکام په عام محضر کې تطبیق شي چې د نامشو اړیکو بلرلو مجرمه او پیشندل شي. د څرګندونې د بشري حقوقو د فعالانو او افغان سیاستوالو له تون خبرګون سره مخامخ شوې. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکي په دشتي برچی سیمه کې د دریو نجونو او د هغو د ورور د نیولو په اړه راپورونه رد کړل. دا درې خوندې د شتو د حقونو له فعالانو څخه وي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویندوی خالد زرران پرون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې لیکلي د دې فعالانو نیول کېدل د رسنیو لخوا خپره شوې اوازه ده. ښاغلی زرران زیاته کړې هر چا چې دا ادعا کړې ده باید ډېر ژر اړوندو امنیتي ادارو ته خبر ورکړي. مخکې پر راپورونو کې ویل شوي و چې د طالبانو امنیتي ځواکونو د چهارشنبې په ورځ د وري یا حمل په اتمه په دشتي برچي کې د 15 کلنې آزادي رضایي، 10 کلنې نادیه رضایي او 14 کلنې الهي رضایي کور ته ننوتل او دا درې خویندې او د هغوی 20 کلن ورور یې ونیول. طالبانو له دې مخکې د دوی یوه بله خور تمنا رضایي چې د ښځو د حقونو فعاله وه نیولې وه، خو 19 ورځې وروسته له بنده خوشې شوه. د زابل په مرکز کلات شار کې د یو روختون د رغونې چارې پرون پیل شوې. باختر خبری اشان چې طالبان اداره کوي د زابل ولایت لپاره د طالبانو د عامې روغتیا د رئیس میرویس افغان له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي دا روختون د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ د مرکز کلات په باباګک سیمه کې د 300,000 امریکایي ډالرو په مالی لګښت جوړی شي. د ښاغلي افغان په وینا د دې روختون د رغونې چارې به په 15 میاشتو کې بشپړې شي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تیره میاشت وویل چې 2040 میلادي کال به د افغانستان لپاره له ننګونو ډک کال وي، ځکه د دې سازمان په وینا د افغانستان روغتیایي سیستم په ټولو برخو کې د لږې پانګونې او اقتصادي ستونزو له امله کمزوری شوی دی. اسرائیلو پرون بیا هم د غزې پر ترنګه لزمکیه او هوا بمباریو ته دوام ورکړ. په پایله کې لسګونه فلسطینی وګړي وژل شوي دي. د اسرائیلو پوځ او فلسطینی چارواکي دا خبر داسې مهال ورکوي چې د غزې د الشفا د مهم روغتون په شاوخوا کې پرون بیا هم نشتې روانې وي. فلسطینی چارواکو وویل چې غزې ته نږدې پر الشجایه سیمه د اسرائیلو په دوو حملو کې 10 کسان او د المغازی د کډوالو په کم کې پر یو کور په هوایي حمله کې 8 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوز ویلی دی چې په الشفا روغتون کې د ځواکونو ځمکني عملیات روان دي، خو زیاتوي چې ملکی وګړو، ناروغانو او روغتیا پالانو او روغتیایي تجهیزاتو ته زیان نه دی اړولی. د اسرائیل په بیان کې راغلی دی چې د تیرو څو ورځو په عملیاتو کې یو شمېر وسلوال وژلي او وسلې او پوځي تاسیسات یې موندلي دي. او د اوکراین ولسمشر د ملي امنیت او دفاع د شورا پخوانی منشي الکسی دانیلوف په مالدووا کې د اوکراین د سفیر په توګه وګماره. ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون وویل دانیلوف به چې د تیره سه شنبه د ملي امنیت او دفاع له شورا لري کړ، له دې وروسته په ډیپلوماتیک ډګر کې خپل کار ته دوام ورکړي.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. افغانستان او پاکستان د افغان سوداګرو د هغو کانټینرونو د برخلیک په اړه موافقه ته ندی رسیدلی چې له څو میاشتو راهیسې په کراچۍ بندر کې ولاړ دي. پاکستان فکر کوي چې د دغو کانټینرونو مال بیرته پاکستان ته ورځي، خو افغانان وایي
ټول موټر د پاکستان څخه تیریږي راځي افغانستان ته. دا نوی مدرن سیستمونه لري چې په هغه ښکاره کیږي چې دا موټر کوم ځای پورې ورسېده.
چینایي څارنوالان د 50 چینایي وګړو د وژل کېدو په اړه د تحقیقاتو لپاره پاکستان ته رسیدلي. په کندوز کې خیاطان وایي په روانه روژه کې کار بهتره شوی.
د نورو ورځو نه په روژه کې کار ښه، مثلا مشتریان هم ښه پریمانی او کالی هم ښه ډیر کوي.
په نورستان کې د وحل شګیو ځنګلونو په ځای لسکونه زره نیالګي شدل کیږي.
یو خو به د علاقه دسی یو شین زرغون شي، بل د علاقه خلکو ته یو نه پورسیږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانستان او پاکستان د افغان سوداګرو د هغو کانټینرونو د برخلیک په اړه موافقه ته ونه رسیدل چې له څو میاشتو راهیسې په کراچۍ بندر کې ولاړ دي. په دې اړه د طالبانو د حکومت چارواکو له هغه پاکستانی پلاوی سره خبري هم وکړي چې تیره اونۍ کابل ته سفر وکړ، خو د افغان چارواکو په وینا کڅه هم پاکستانی لوري شمنه وکړي چې په دې اړه به له اړوندو ادارو سره خبري وکوي، خو سمدستي کومه حل لار ورته پیدا نشوه. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
کڅه هم په افغانستان او پاکستان کې کابل ته د پاکستان د یو سوداګریز پلاوی د سفر نتایجو ته خوشبيني ډیره و، خو په ځینو مهمو برخو کې د دوړو خواو ترمنځ خبرې به نتیجې پای ته ورسېدلې. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د مرستيال خورم آغا په مشرۍ پلاوی د دوشنبه په ورځ کابل ته ولاړ او د دوه ورځني سفر پترس کې د طالبانو له چارواکو سره د دوه هیوادونو د سوداګریزو اړیکو پر وړاندې د پرتو خندونو د حل پر لارو چارو خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د پنځشنبه پر ورځ په یو بیان کې د دواړو لورو ترمنځ د شویو موافقو خبر ورکړ. خو پرون جمعه د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر خانجان الکوزی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د مالونو د سلګونه کانټینرونو د برخلیک په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه خبرې وشوې خو موافقه ونه شوه.
پر دې مسالې هم خبري وشوې. پاکستانی لوري ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به کار وکړي او شای امکان ورته برابر کړي چې بیرته ولاړ شي. دا هغه مالونه دي چې په ممنوع لیست کې دي. دوی وویل چې له خپل اړوندو ادارو سره به خبري وکړي، ځکه دا له نورو ادارو سره تړلې موضوع ده او یو لار به ورته پیدا کړي. دوی خوشبنه وکړه خو دا ستونزه حل نشوه.
خغلی الکوزای وای په دې کانټینرونو کې چشميري 2300 ترسيږي قیمتي توکي لکه برقی یا الکترونیک وسایل د ارایش سامان او ټوکر راوړل شوی او ځکه یې ارزښت لوړ دی. د اقتصادي چارو شنونکي از رخص حافظي په دې اړه چې پاکستان ولې د افغان سوداګرو مالونه د ممنوع توکو په توګه بند کړی دي ازادي رادیو ته وویل
دوی د سې ګومان کوي چې ګویا دا مالونه بیرته پاکستان مارکیټ کې خرڅيږي. حال دا چې دا نه دی پدې چې دا ټول موټر راګادي چې د پاکستان څخه تیریږي راځي افغانستان ته. دا نوی مدرن سیستمونه لري پروند جی پی آر اس چې په هغه ښکاره کیږي چې دا موټر کوم ځای پورې ورسېدل. نو هغه مشکلات ډیر زیات کړی دي او په دې خاطر باندې پاکستان سره زموږ ترانزیت او سوداګري ډیر لږ شوی دي.
په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د سلګونه کانټینرونو لانجه لڅو میاشتو راهیسې روانه ده، خو تر اوسه یې د حل په برخه کې اقدام نه دی شوی. شاوخوا 1500 د کانټینرونه د تیر کال په مرغومي یا جدي میاشت کې چابهار بندر ته واستول شول. دا سوداګریز مالونه له انډونیزیا او ماليزیا څخه بار شوي او افغانستان ته پرلارو، خو په کراچۍ بندر کې د پاکستانی چارواکو لخوا د افغان سوداګرو پر توکو د لوړې بیې لټاکل ورسته د سوداګرو پریکړه وکړه چې خپل کانټینرونه چابهار بندر ته ولېګدوي. د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې کړکیچ او تاریخ لري، خو د مارچ په 13مه د دوی ترمنځ کړکیچ ورسته له هغه نوې پړاو ته ورسید چې پاکستانی الوتکو په خوست او پکتیکا ولایتونو کې بمباری وکړه. پاکستان ادعا وکړه چې دا هوایی حمله د پاکستانی طالبانو پر سنگرونو کړي، خو د طالبانو حکومت یو ځل بیا دا خبره رد کړه چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې مرکزونه لري. د طالبانو د حکومت په بلنه افغانستان ته د پاکستانی پلاوی سفر ته د دواړو هیوادونو د اړیکو د بیرته عادي کولو لپاره د یوې هڅې په سترګه هم کتل کیږي.
پرشنه آسمان لاندی پر کلتوري اقتصادي او ټولنيزو مسئلو د بحث لپاره د ځانګړې خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو باندې کیږي. د ملګرو ملتونو د وګړو اداره یو ان اف پی ای وای په هرات ولایت کې ډیرې زلزله ځپلې لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې د پنځشنبې په ورځ یو نوی راپور خپور کړ چې پکې راغلي په افغانستان کې شزی انجونې ټانکی ځوانان او ماشومان بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. په دې ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلې د خپل سخت ژوند او د غراز د خپل شدیدو اړتیاو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی ای د افغانستان په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او زیاتوي چې ډیری دغه زلزله ځپلې اوس هم بشري مرستو ته اړ دي. دغه سازمان په یو راپور کې چې د پنځشنبې په ورځ د مارچ په 28مه ناوخته خبر کړی ویلي چې زلزله ځپلې خپل واستوګنو ته د راستنه کېدو او د مرګونی پیښې له شوک څخه د راوتلو په حال کې دي. د یو ان اف پی ای راپور زیاتوي چې په هرات کې د ډېرې واورې اورښت د دې لامل شوی چې د زلزله ځپلو په حالت کې خوالی رانه شي. د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق لخوا د ورکړل شویو احصایو پر بنسټ نه شپېته زیانمن شوي کسان چې ډېری یې ښځې نجونې تنکي ځوانان او ماشومان دي اوس هم بیرنیو حفاظتي مرستو ته اړتیا لري. یو ان اف پی ای دغه شان زیاتوي چې په دوی کې 3000 کسان روغتیايي خدماتو ته اړتیا لري. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ یو له هغو ولسوالیو خدا چې په دغه زلزلو کې تر ټولو زیات ځاني او مالی زیانونه ور اوښتې دي. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکی ناصر نوروزی له باران وروسته د تقی نقی د کلی د زلزلې ځپلو د وضعیت په اړه وویل:
بارش زیات و، د مې خونه ګلی کې ما د پښار مشمو غوښته بودم چې
باران ډیرو د خټو کورونه ټول لړنګ شوې دي. ډیرې کورونه د ورختونو لامل ویجاړ شوې دي. اکثره کورونه چې درز درلود لمنځه تللې د زینو کورونه خراب شوي، خیمو کې ژوند کوي. نور څه وایم چې دوی څه تارتیا لري. خوراکي توکي په ځنګړی توګه زموږ په خپل کلی کې ډیر خلک بې وزل دي.
مواد خوراکي وینه مردوم بل خصوصه مګری خود ما مردوم غریب یم.
یو امیرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې واخیستل شي وایي چې له زلزلې څو میاشتې وروسته هم نوموړي په زندهجان ولسوالۍ کې په یوې خیمه کې ژوند کوي.
زه د زندهجان ولسوالۍ یم. په خیمه کې اوسېږم. کور مو ټول درس کړی. له خپلو څو ماشومانو سره مې د ژوند حالت خراب دی.
هرات کې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې څو سختې زلزلې وشوې. لومړی زلزله د دې میاشتې یعنی اکتوبر په 8 نیټه وشوه. دغو زلزلو خلکو ته ډیر ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. د هغه ګډ راپور له مخې چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پراختیايي بانک پور کړی، په هرات کې د 2023 کال د اکتوبر له زلزلې وروسته د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره 402.9 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د دغه راپور له مخې دغو زلزلو د هرات په 9 ولسوالیو کې 2015 کسان زیانمن کړي دي.
د کندوز یو شمیر خیاطان او رخت بلورون کې وای د تیرو کلونو په نسبت سږ کال د دوی کاروبار ښه سوی او پیرودونکي هم ډیر شوي دي. خیاطان وای چې د دوی د پیرودونکو زیاته برخه د طالبانو غړي جوړوي. دوی عادي جامې په 300 افغانۍ او ډیزایندار جامې له 1500 نیولې تر 800 افغانۍ پورې جوړوي. په دې اړه راپور لرو.
د کندز یو شمیر خیاطان وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د دوی کاروبار ښه شوی او پیرودونکي هم زیات شوي دي. د یو شمیر خیاطانو په خبره چې چې د تیرو دوه کلونو اخترونو په مقایسه ساش کال د روژې میاشتې له رارسېدو وړاندې خلکو د اختر لپاره چمتووالی نیولی او له امله یې د دوی کار زیات شوی دی. خالدین چې په کندز ښار کې د خیاطۍ دوکان لري، هغه ازادۍ راډیو ته وویل:
دیگه خیلی خوب است، دیگه کارم با آمدن نید دیگه.
سشکل ده خیاطۍ کاروبار ډیر شده ده. تیر کال په توپیر سشکل زموږ د پیرودونکو شمیر زیات سوی دی. الحمدلله له خپل کار څخه راضی یم او له همدې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوم.
د نوموړي ولایت یو بل خیاط محمد حسین هم د کار د زیاتوالي خبره کوي او زیاتوي چې زیات شمیر کندزی ځوانان قاسمی غاړې، هندي غاړې، عربي غاړې او کندهاري خامکدوزی غاړې خوښوي.
د نورو کلونو سکل زمون کار ډیر ښه دی. نسبتا د نورو ورځو نه پروژه کې کار ښه، مثلا مشتریان هم ښه پرمانی او کالی هم ښه ډیر کوي. نسبتا د نورو دوکانونو زمون کار بیا ډیر دی. دلته موږ سره لس دولس کاریګر دي. زما تقریبا درې څلور کاله کېږي چې زه په خیاطۍ کې کار کوم.
اسلام الدین نظامی چې د کندز ښار د خیابان مدرسې څیرمه د خیاطۍ او رخت پلورنې دوکان لري، هغه وایي دیرش نفره کارکوونکي لري او هر ورځ خپل پیرودونکو ته له اتیا جوړو زیات کالي ګنډي.
د روژې په راتلو سره زموږ کار شمخت روان دی او نسبت به پروش کال ته زموږ آمادګیان هم ډېرې دي. نو موږ الحمدلله روزانه د اوس فعلا دپاره شپېته اویا جوړې کالي نیسو او شپېته اویا جوړې کالي موږ ژغوو. نو معلومیږي د دې څخه چې الحمدلله تر پروش کال شس کال کار هم ښه دی.
محمد سلیم احمدی چې د دې ولایت د بزازۍ راسته کې د بزازۍ دوکان لري، نوموړی وایي ساش کال د پیرودونکو شمیر زیات شوی دی.
مخکې چې و کالي پاکستانی راتلل، مثال بدل کالي راتلل، اوس چې دي اصلي جامې راځي، اصلي کالي راځي او خلک د هر ځای نه واردوي، لکه نور ملکونو نه ټیکې چې راځي دا ښه دي. هلکان ځوانان یو قسم لباسونه جوړي او مشران بل قسم لباسونه جوړي، ماشومان بل قسم لباسونه جوړي، هر څوک په خپل ذوق او فکر باندې ځان ته لباسونه جوړي.
که څه هم کالي، پټکۍ، څادر، واسکټ او خولۍ د افغاني کلتور برخه بلل کیږي، خو یو شمیر خیاطان وایي چې پخوا زیات شمیر ځوانانو د خوښیو پر مراسمونو سربیره په اخترونو کې به هم دریشانې اغوستې، خو د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره د افغاني جامو مینوال زیات شوي دي.
چینایي څارنوالان په یوه تروریستي حمله کې د 500 چینایي وګړو د وژل کېدو د پیښې په اړه د تحقیقاتو لپاره پرون پاکستان ته ورسېدل. د سې شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په شانګله سیمه کې 15 چینایي انجینران په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. له دې پیښې وروسته چین په دې ایالت کې د برېښنا په دو بندونو کې کار ځنډولی دی. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د چینایي څارنوالانو یوه ډله پرون پاکستان ته ورسېده څو په وروستۍ موټر بم حمله کې د 500 چینایي وګړو د وژل کېدو په اړه له پاکستاني چارواکو سره په تحقیقاتو کې برخه واخلي. د حمله چې د چینایي وګړو ترڅنګ یو پاکستانی ډریور هم پکې ووژل شو، د سې شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په شانګله سیمه کې هغه مهال وشوه چې چینایي انجینران د داسو د برېښنا د بند د رغونې په پروژه کې د دندې پر لور روان و. داسو په خیبر پښتونخوا کې د برېښنا د تولید تر ټولو لویه پروژه ده. پاکستان د دې پیښې په اړه خپل تحقیقات مخکې پیل کړي وو. د پاکستان حکومت بیګا په یو بیان کې وویل د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي چینایي څارنوالانو ته د خپلو تحقیقاتو په اړه جزئیات واورول. دوه ورځې مخکې هم پاکستاني چارواکو د خپلو تحقیقاتو لومړني نتایج په اسلام آباد کې د چین له سفارت سره شریک کړي وو. د دې برید پړه تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه ده منلې. پیکینګ دا حمله غندلې او له اسلام آباد څخه یې غوښتي دي چې د پیښې په اړه هر اړخیز تحقیقات وکړي او د هغو زرګونه چینایي کارګرانو خوندیتوب یقیني کړي چې د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په پروژو کې کار کوي. فرانس پرس خبری آژانس د خیبر پښتونخوا د یو چارواکي له قوله خبر ورکړی چې چین له دې پیښې وروسته پر اندوس سیند د داسو او د یمر باشا د بندونو د رغونې چارې ځنډولې دي. د چارواکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي ویلي هغو دوو شرکتونو چې پر دې بندونو کار کوي د پاکستان له حکومت څخه د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب لپاره د یوه نوي امنیتي پلان غوښتنه کړې. د دې چارواکي په وینا اوسمهال 150 چینایي انجینران د داسو د بند په پروژه کې او 1500 نور د یمر باشا په بند کې په کار بوخت وو. په پاکستان کې د چین پر اقتصادي پروژو کارکونکو او انجینرانو یې په تیرو څو کلونو کې ګڼې حملې شوې دي. د 2020 کال په جولای میاشت کې 14 کسان چې چینایي وګړي هم پکې وو هغه مهال ووژل شول چې یو انتحاري برید کوونکی په چاودیدونکو موادو بار موټر د چینایي او پاکستانی انجینرانو او کارګرانو له بس سره ټکر کړ. هغه مهال هم چین په پاکستان کې ځینې پروژې د یو څه مودې لپاره وزنډولې.
له خبرونو ور اخوا په سولایتونو کې ځینې شزې ادعا کوي چې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د محتسبانو او کارکونکو لخوا زورول کیږي. دوی وایي که په حجاب کې حمله کوروسی د دوی په وینا د طالبانو د حکومت د کارکونکو له لوري زورول کیږي. د دې موضوع تفصیل واوري.
طفلم دا په خاله مې زره نورو مې کټ ما یې کې گرفتم چې ولر مې کمې پوینډ د مې اصله بود د ټول فروشي چارت متصبي نامه
د کندز ولایت اوسیدونکو د ادعا کوي چې طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کارکونکو له لوري زورول شوی. نو موري چې د امنیتي ستونزو له کبله د نوم له خودلو ډډه کوي وایي چې سره له دې چې ښځې اسلامي حجاب مراتوي خو د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره چې له کوره وځي په ټکو یې د طالبانو د حکومت له لوري له تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
ماشوم
مې په غېږ کې لږ نرمي وکړه، ما چې غلی کوه ټیکری مې لږ ولویده. همدلته له موبایل پلورنځي څو محتسبین راغله او ما ته وویل چې ولې ما صرف دومره ورته وویل چې ماشوم مې ژړل، ځکه بده پرې ولګېده او ډېر بد رفتار یې راسره وکړ. غوښتل یې چې لاس را باندې پورته کړي، نورو خلکو پرې نه ښودل او بیا یې راته وویل چې په دې شکل دې بازار کې ونه وینو. زه راغلم خو فکر کوم تر کوره یې خامخا تعقیب کړی یم.
د کابل ولایت اوسیدونکو لیما هم وایي کله چې د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره له کوره بهر وځي په ښار او بازار کې له داسې ډیرو پیښو سره مخ کیږي. نوموړی ازادي رادیو ته وویل
بل ورځ یو چیرته تلم، په بس کې کیناستم. نو هلته چې کیناستم یو ښځه ناسته ده، یو مور وه. نو یو مور ناسته ده تر څنګه یو هلک ناسته ده. نو ټول خلک ناستی په بس کې. نو په دې صحنه کې یو د امر بالمعروف راننوتم، توپنچه په لاس کې ده او مستقیمه د ښځې ته ونیوله. زه دومره وویرېدلم، ما ویل څه شی سوي، څه خبره ده؟ ډرایور ورته وویل وایي دا یې زوی د مولوي صاحب، په ډېر بد انداز یې ورته وکتل.
دغه شان د کابل ولایت یوه بله اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله یې نوم په راپور کې خپور شي ورته ادعا لري.
څه وخت مخکې د ګډګرو ښځو د ټولولو کومه پروسه پیل کړې وه چې هغه ښځې بس هغوی د نانوایي یا دغو ځایونو مخکې کېناستلې د خیرات د ټولولو لپاره. نو امارات ته ټولولې، حتی ښځو ته یې ورونه ورکول، ځکه هغه ښځې ډارېدلې وېرېدلې، نه پورته کېدلې رنجر ته، موټر ته نه پورته کېدلې. نو بیا یې څپېړې ورکړې د ښځو، لرګي ورسره وه، باندې لرګیو باندې وهلې او په زوره باندې موټر ته کته کولې. په خدای حتی د ډېر پاخه عمر لرونکي ښځې هم کې چې سپین سارې وي، زړې وي.
دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت د اوري په اوومه نیټه پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د شکایتونو د اورېدو قانون توشیح کړی او په رسمي جریده کې یې خپور کړی دی. یاد قانون چې یوه مقدمه دوه فصلونه او درویشت مادې لري، دغه وزارت ادعا کوي چې د عدالت د پلي کېدو په موخه جوړ شوی دی. د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت ویلي خلک باید شکایتونه له امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سره ثبت کړي او له یاد وزارت څخه غوښتل شوي چې د شکایت کوونکو مسؤلیت خوندي او شکایتونو ته یې قانوني رسیدنه وکړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د شکایاتو د اورېدو مرستیال سید علي صدیق الله د وري په اوومه نیټه په یوه خبري کنفرانس کې د یاد قانون په اړه وویل
دا قانون په هغه څه باندې جوړ شوی دی چې ولسی خلک زنانه وي او کمردانه وي چې د حکومت د خلکو څخه، د ادارو څخه، د وزارت دفاع د کارکونکو څخه، د وزارت داخلي د کارکونکو څخه، د والی صاحب څخه، د ولسوال او د نور کارمندان څخه شکایت لري، همدغه شکایتونه موږ اخو.
نو موړی ادعا کوي چې د تیر کال په پرتله شکایتونه کم شوي او تر ډیره شکایتونه د طالبانو د حکومت د پوځیانو حتی محاکمو په برخه کې ثبت شوي دي. د ده په ټکو تیر کال په کابل کې شاوخوا 4000 شکایتونه ثبت شوي، خو سږ کال 1122 شکایتونه ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بېلابېلو راپورونو پر بنسټ طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ راهیسې د مدني فعالانو، لیکوالانو، خبریالانو او ښځو په ګډون ګڼ شمېر کسان د طالبانو لخوا نیول شوي، شکنجه شوي، وهل شوي او آن یو شمېر یې اوس هم په زندانونو کې په بې برخلیکه وضعیت کې شپې سبا کوي.
په نورستان کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي غواړي په روان لمریز کال کې تر 200,000 زیات میوه لرونکي او بې میوې نیالګي د ځنګل ساتنې او بیا رغونې شوراګانو ته ورکړي چې ورسره له منځه تللي ځنګلونه بیرته زرغونه شي او د سیمې ښکلا نور هم ډېره شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د نورستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مشر انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل په تیرو شاوخوا 4 جګړیزو لسیزو کې د نورو ولایتونو په څیر د یاد ولایت یو شمیر ځنګلونه یا وهل شوي او یا هم د اور په لمبو سوځېدلې دي چې ورسره د سیمې ښکلا زیانمنه شوې ده. په وینا یې چې له تیرو 3 کالو یې د مرستندوی ادارو په همکارۍ د ځنګل ساتنې او بیا احیا ولسی شوراګانې جوړې کړې او هر کال دغو شوراګانو ته په لسګونه زره بې میوې او میوه لرونکي نیالګي ورکوي.
تیر کال د ځنګل د بیا احیا او د پراختیا په خاطر باندې 1,15,000 نیالګي کرل شوي وو، مثمر او غیر مثمر، او همدارنګه سږ کال هم دوی په پلان کې لري چې د پاسه 2,00,000 مثمر او غیر مثمر نیالګي دا شوراګانو ته توضیح کړي او وی کړي.
د نورستان اوسیدونکي هم وایي چې د ځنګل وهونکو او د طبي پیښو له امله د یاد ولایت په بیلابېلو سیمو کې په زرګونه هکتاره ځنګل له منځه تللی دی. اوس چې بیرته د بیا رغولو لپاره کار کیږي پرې خوښ دي. نذیر الله:
دا ځنګلات وسو، دا نیالګي وسو، یو خو به د علاقه داسې یو شین زرغون شي، بل د علاقې خلکو ته یو نفع ورسیږي. نفع دا ده چې په دغه علاقه کې ځنګلات چې وشي، ځنګلاتو کې واورې سارېږي، واورې سارېدو وجنه اوبه پیدا کیږي، او بل دا د سیلابونو مخه ونیول شو په ځنګلاتو باندې. چې د سیلابونو مخه ونیول شي نو د دغه د سیمې خاوره په خپل ځای باندې پاتې شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې په 2019 کال کې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو، چې له هغه وروسته هر کال د دغه طبيعي او ښکلو منظرو لیدلو ته په لسګونه زره سیلانیان ورځي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی څخه سپاړی کیم. د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسی. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو، یو افغان بیسیم خدار غل د ټول ولسوالۍ ته چا کار نه کوي، مریض تر شپخانې نه سره سوال، سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر ماندہ باندې پل نه لرو، د درګو پل ولس جوړ کړی دی، نو هغه دا یو تکیر چې دوه نفر پر لیدل دي دی ولاس دی په شماته د مود اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې د موږ خبري واوري او د موږ پل راته جوړ کړي، موږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بیسیم خدي راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نسمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادی رادیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت غنداب ولسوالۍ خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده که چیرې ته غواړی سي له نړۍ سره ځان سیال کی، په نړۍ ځان پر رسمیت وپیژنې، همداشان خپل هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیري، نو لطفاً مهرباني وکړي، زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه، ښوونځي، هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړي. که موږ تاسو وګورو لږ څه ځیر شو فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي، خو نه په یو اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوی د سی هلته به د جنو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه تر سره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپل هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شریعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.